السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعته خبری مجله ده چې بیلابیل راپورونه او مطالب پکې راغونډ شوي دي. نن دوشنبه ده، د سلواغي یا دلوې نهمه د جنوري میاشتې 9 خبری مجله په خبرونو پیلوو. کابل کې نن د سیمې او ګاونډیو هیوادونو د استازیو او سفیرانو په ګډون یوه غونډه جوړیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقاهر بلخی په یو پیغام کې ویلي چې د سیمه ییزې همکاري پراختیا، د متقابل احترام زیاتول، د سیمې اړوند مسایل او ترانزیت د دې ناستې د بحث موضوعګانې دي. د ایران یوه لوړ پوړي ډیپلومات ویلي چې ایران، روسیا، چین او پاکستان د غونډې له اصلي ګډونوالو دي. تفصیل وروسته. د طالبانو د حکومت د احصایه ریاست وایي چې د برېښنایي تذکرو د ویش د بهیر له پیله تر اوسه څه باندې 12 میلیونه کسانو دغه تذکرې ترلاسه کړي. د افغانستان ملي ریډیو ټلویزیون چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی، پرون یکشنبه راپور ورکړ چې له 2 میلیونو څخه زیاتو نارینهوو او له 5 میلیونو زیاتو ښځو برېښنایي تذکرې ترلاسه کړي. د دغو تذکرو ډیره برخه په کابل او بیا په لویو شهرونو لکه هرات، ننګرهار، بلخ او کندهار کې ویشل سوې ده. د برېښنایي تذکرو د ویش بهیر د 2018 کال په پای کې په جمهوري نظام کې پیل سو. د راپورونو له مخې افغانستان کې یوازې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې تر 6 میلیونو زیاتو کسانو برېښنایي تذکرې ترلاسه کړي دي. د پاکستان پولیسو پرون په لاهور ښار کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم څو غړي ونیول. د ازادي راډیو مشال څنګه راپور ورکړی چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي د خپل مشر منظور پښتین د خوشی کولو لپاره د رابلل سوي مظاهرې پر مهال نیول سوي. پولیسو ویلي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي په دې صوبه کې تر 5 د زیاتو کسانو پر غونډو د بندیز د ماتولو په خاطر نیولي. پښتون ژغورنې غورځنګ په 2013 کال کې د میلیونونو پښتنو د ملاتړ په هدف جوړ شو او بیا یې د لسګونو زرو کسانو پام ځان ته واړاوه. په تیرو کلونو کې د دغه غورځنګ غړي څو ځلې د پاکستان د پولیسو لخوا نیول سوي. د دې غورځنګ مشر منظور پښتین د بلوچستان د پولیسو لخوا د دسمبر پر 4 په چمن کې هغه وخت ونیول سو چې یوې احتجاجي غونډې ته تر وینا وروسته په تربت کې د بلوڅانو په احتجاجي پرلت کې د ګډون لپاره روان و. پښتین دا مهال د پنجاب په جلم زندان کې بندي دی. د حماس تر ولکې لاندې د غزي روغتیا وزارت ویلي هلته د اکتوبر له 8 د وژل سو خلکو شمیر 6500 او 500 ته نږدې سوی. دغه وزارت پرون په ویلامه کې ویلي چې څه باندې 15000 نور کسان ټپیان سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. پر غزه وروسته له هغې اسرائیل بمباري پیل کړې چې حماس ډلې د اکتوبر پر 8 پر اسرائیل په برید سره 1200 کسان ووژل او 240 نور یرغمال کړل. اسرائیلی چارواکو ویلي چې د حماس تر لمانځه وړلو او د یرغمل سویو تر خلاصون پورې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. اخوا په غزه کې د اوربند ټینګښت لپاره د هڅو په لړ کې پرون پاریس د یوې غونډې کوربه و چې د ځینو پرمختګونو راپورونه یې خپاره سوي دي. اسوسییټډ پریس او نیویورک ټایمز رسپانې راپور ورکړی چې د پاریس غونډې اجنډا پر هغې طرحې بحث دی چې د یوه 2 میاشتنی اوربند په بدل کې د یرغمل سویو خلکو خلاصون غواړي. د شمالي کوریا دولتي رسنۍ وایي چې د دغه هیواد د رهبر کیم جونګ اون تر څار لاندې له یوه اوپتل څخه نوي ستراتیژیک کروز میزایل وتوغول سول. دا په اټومي وسلو د سنبالې شمالي کوریا لخوا د کړکیچ د زیاتولو بل اقدام ګڼل سوی دی. دولتي اجنس کی سی ان ای پرون یکشنبه راپور ورکړی چې دغه دوه میزایل د ختیز سمندرګي پر فضا تر مزله وروسته په یوه جزیره کې هدف وویشت. دا اجنس پوینا کیم جونګ اون د دې توغونې لارښوونه کوله. راپور وایي دغه توغندې څه باندې 8 ثانیې په هوا کې وو، خو دا وضاحت یې نه دی ورکړی چې څومره مزل یې کړی او بله دا چې دوی د اوبو له سطحې که د اوبو له لاندې توغول سوي. دا د کروز میزایلو نوي ډولونه دي چې د شمالي کوریا په وینا د لومړي وار لپاره 13 چهارشنبه وازمویل سول چې د ژړ سمندرګي پر لوري 2 میزایل وویشتل سول. د شمالي کوریا دا ظرفیت چې له سمندرګي څومره د توغندیو د توغولو وړتیا لري معلوم نه دی. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر علي یارلیکای وایي د دغه هیواد چارواکو دوه هغه وسلول ونیول چې پرون یکشنبه یې د استنبول په یوه کلیسا کې د عبادت پر مهال یو کس په ډزو سره وواژه او د هغې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش تروریستي ډلې منلی دی. یارلیکای ویلي دغه حمله چې انقرې غندلې د استنبول د ساریر ولسوالۍ په یوه کلیسا کې وسوه. او یو ترک وګړی په کې د عبادت پر مهال د دوو مخپټو وسلولو د ډزو په نتیجه کې ووژل سو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي ورو توپچون کې نور احمد د جنوبي افریقا په تجارتي لیگ کې 15 لوبغاړي وسوځول. نور احمد چې د دوربان سوپر جاینټس ټیم لپاره لوبیږي پرون وتوانید په څه باندې دریو اورونو کې د سیال ټیم پارل رویالز 15 لوبغاړي اوټ کړي، په داسې حال کې چې یوازې 11 منډې ورکړې. د نور احمد ترڅنګ د دوربان ټیم کې بل افغان بالر نوین الحق هم لوبه کوي. دوربان ټیم بیگا په لومړی پانی کې په ټاکلو شلو اورونو کې 208 منډې وکړې. سیالي رویالز خپل ټول لوبغاړي په 400 اورونو کې د 3 منډو په ترسره کولو سره له لاسه ورکړل. دمګړې د جنوبي افریقا، بنگلاديش او متحده عرب اماراتو په کوربتوب په بیلابیلو تجارتي نړیوالو لیګونو کې ګڼ افغان لوبغاړي لوبه کوي چې د خپلو ټیمونو په بریاو کې د پام وړ رول لوبولی دی. خبرونه مو د سهار د 15 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې واوریدل. بیا هم د خبرونې ته شرغلست د خبری مجله په خبری راپورونه کې اوري. کابل بنن دوشنبه د سیمې او گاونډیو هیوادونو دیوی غونډې کوربه وي.
په دې ناسته کې به د افغانستان او د سیمې هیوادونو ترمنځ د سیمیز روایت پر ایجاد او د سیمیزو همکاریو د پراختیا په اړه هر اړخیز بحثونه وشي.
بلخوا په دوحه کې بل میلادي میاشت پر افغانستان غونډه جوړیږي چې د ښځینهو پر غوښتنو هم راپور خپرو. په بل راپور کې په افغانستان کې یوازې 40% خلک له برېښنا برخمن دي. غزنی کې آس ځغلوونکي وایي چې رواني وچکالي پر آس ساتلو، پاللو او ځغلولو بدې اغیزې کړي.
نو وس یو واسم خلکو باندې تکلیف ده، خو بیا هم هغه دغه خلکو شوق ده، نه نه ده، یعنی پر خو وایم نشي تا کولای يم نشي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په اردن کې د یوې حمله پر مهال د دریو امریکایي پوځونو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د خبری مجله نیم ساعت دوام کوي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ازادي رادیو د خبرونې ته شرغلست ورزود د خبرونې د راپورونو برخه ته. کابل بنن دوشنبه د سیمې او گاونډیو هیوادونو د وی غونډې کوربه وي. طالبانو دا غونډه د افغانستان د سیمې ز همکاري د ابتکار په نوم پلان کړي او ویلي دي چې د افغانستان لپاره د سیمې او گاونډیو هیوادونو ځانګړي استازي او سفیران پکې ګډون کوي. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. سفیر الله ستانکزای او نور تفصیل.
طالبان وایي د کابل له دې ناستې د سیمه ایزو همکاریو د پراختیا او د متقابل احترام د رامنځته کولو تمه لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقاهر بلخي د دې ناستې په تړاو په یو پیغام کې ویلي،
په دې ناسته کې به د افغانستان او د سیمې هیوادونو ترمنځ د سیمه ایز روایت پر ایجاد او د سیمه ایزو همکاریو د پراختیا په اړه هر اړخیز بحثونه وشي. د افغانستان اسلامي امارت غواړي د مشترکو ګټو پر بنسټ د منطقه محور تعامل پر لارو چارو، متقابل احترام او همداراز د سیمیز اتصال او ترانزیت پر فرصتونو بحثونه وشي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت د جنوبی آسیا څانګې مشر سید رسول موسوی تیرونی ویلی وو کابل به د پام وړ ډیپلوماتیک تحرک کوربه وي چې پکې د خبره د ایران، پاکستان، چین او روسیې استازي او سفیران هرومرو برخه اخلي. موسوی ویلی د دې ناستې تر سراوی د افغانانو د سولې، ثبات او سوکالۍ او د سیمې د امنیت لپاره د افغانستان د ګاونډیانو ځانګړې پاملرنه په ډاګه کوي. په چین کې د طالبانو سفیر هم د همدې ناستې په تړاو له چینایي چارواکو سره لیدلی. اخود راپورونو په اساس د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف هم د روسیې له تاس خبري اژانس سره مرکه کې ویلي وو چې د جنریټر پای مخکې به روسیه، چین، ایران او پاکستان د افغانستان په تړاو غونډه کوي. کابلوف ویلي وو د ناستې نیټه او ځای به وروسته اعلانوي، خو د افغانستان له اوسنیو چارواکو سره به د ټول شموله حکومت د جوړولو او له ترهګرۍ سره د مبارزې په لارو چارو بحث کیږي. کابل داسې وخت د سیمې او ګاونډیانو د استازیو او سفیرانو د ناستې کوربتوب په غاړه لري چې افغانستان او ګاونډیان یې په وروستیو څو اونیو کې په کړکیچونو او سیاسي لانجو کې ښکېل شوي. د افغانستان لپاره تر ټولو لوی کړکیچ له هغه وخت راپیل شو چې پاکستان له خپلې خاورې د لکونو افغانانو جبري استل پیل کړل او دراپورونو لمخې په تیرو درې میاشتو کې لکتر لګه 15 لک افغانان د ژمي په ساړه موسم کې افغانستان ته استول شوی. په دې سربېره د پاکستان د پوز د لوی درستیز لانجمنې څرګندونې هم دا سورزي د عامو افغانانو او طالب چارواکو له کلک غبرګون سره مخ شوي. د پاکستان د پوز لوی درستیز جنرال عاصم منیر تیره اونۍ یوې غونډې ته ویلي وو چې د یوه پاکستاني ژوند ورته تر ټولو افغانستان ارزښت لري. هغه خبره چې د طالبانو د پوز لوی درستیز فصیح الدین فطرت له سپکاوي ډکه بللې او هغه د پاکستاني چارواکو بې کفایتي ښودلې. اخوا ایران او پاکستان په همدې جنوري میاشت کې د یو بل په خاوره هوایي بریدونه وکړل او په سیمه کې یو نوی کړکېچ رامنځته کړ. په ایران کې د همدې اونۍ په شنبه په سیستان بلوچستان ولایت کې هم د سراوان په سیمه کې د وسلوالو په برید سره نه پاکستانیان ووژل شول او درې نور ټپیان شول. لا د دې برید پړه چا نه ده منلې او بلوچ بلتون پالې ډلې بلوچستان لیبریشن آرمي خپل ښکېلتیا پکې رد کړې.
ومردل چې کابل به نن دوشنبه د سیمی او ګاونډیو هیوادونو د وی غونډې کوربوي. د بدسل کې د چې بل ملي میاشت په دوحه کې د افغانستان په اړه بل غونډه جوړیږي. که څه هم د دوحه غونډې ته د وربلل سویو شوزو نوملړ تر اوسه پر رسنیو کې خبر سوی نه دی، خو د شوزو د حقونو ځینې فعالان وایي هیله لري چې په ټوکو یې د طالبانو له سیاستونو زیانمنې سوې ښځې دې غونډې ته ور وبلل سي. دوی په افغانستان کې د شوزو اوسنی وضعیت ته په اشاره ویلي چې دا مهال افغانستان کې ښځې تر ټولو زیاتې زیانمنې دي. عبیدا سپوږمۍ راپور راکوي.
د افغانستان د وضعیت په اړه د دوه له غونډې څخه چې د فبروري په 13 جوړیږي د افغان ښځو او د حقونو د فعالانو تمې یو شمېر دوی وایي تمه لري د غونډې ته هغه ښځې وبلل شي چې د دوی په ټکو د طالبانو له سیاستونو زیانمنې شوې دي. د سیاسي چارو او د ښځو د حقونو فعالې فوزیه کوفي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
طبیعتاً باید غونډه کې باید هغه کسان چې له طالبانو سره مخالف نظر لري او ستونزې لري باید غونډه ته وبلل شي. په ځنګړې توګه هغه ځینې سیاسي او مدني فعالان چې د طالبانو له سیاستونو څخه ځانمنې دي دا به یو سیاسي پروسه رامنځته نه کړي او ښکاره خبره ده چې دا کار د طالبانو دریز پیوړی کولای شي.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې ترنم سیدی هم ازادي رادیو ته وویل چې په دې غونډه کې باید د ښځو ونډه پیوړې او معنا لرونکې وي.
شاسته کې قرار
کومه غونډه چې په دوه کې جوړیږي باید خزي زیاتی وي او د هغوی رول باید مهم وي او هلته بحث باید ډیر د خزو پاړه وي ځکه د افغانستان وسنۍ وضعیت داسې شوی چې خزي حتی نفس هم نشي وستلای. په دې اساس باید ټول بحثونه د افغان خزو د برخلیک پاړه متمرکز وي.
تازه د ملګرو ملتونو سازمان د دوه په غونډه کې د افغان خزو د استادو او مدني فعالانو د ګډون اعلان کړای. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند استيفان دوجاریک د جمعې په ورځ په یو خبري غونډه کې وویل
د غونډې د وی برخه په توګه به د افغانستان د خزو د استادو په ګډون د مدني ټولنو له استادو ځانګړو استادو سره یو ډلې غونډه جوړه شي.
نو موري د افغانو خزو او مدني فعالانو د نوملړ په اړه چې د غونډه کې ګډون کوي جزئیات ورنکړل. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په مشرۍ دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. یو مېرمن چې په دې وروستیو کې د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور نیول شوې او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ادعا کوي چې د توقیف پر مهال ورسره تاوتریخوالی شوی دی.
طالبان هر لحظه کوټې ته راننه وتل وهلم یې پر بړی پایپ سره هر شیبه وهلم او ما چیغې وهلې او ژړل مې زما له چیغو سپکاوي خوند اخیست. ما خوښي د هغوی په سترګو کې لیدله. دوی وخندل او په لوړ غږ یې وخندل. حتی که د نورو مېرمنو د ژړا غږ له شاوخوا خونه اورېدل کېده دوی خندل او زه یې هر شیبه وهلم.
یو چیغ نالای زنای دیگه که د اطراف د اتاقای پهلوی مشینده میشد یا میخندیدن بازم لتو کوب میکردن.
خو د زبیح الله مجاهد په ګډون د طالبانو د حکومت ویاندویانو له دې وړاندې ورته ادعا ویرت کړې وي او ویلي دي چې نیول شوې ښځې او نجونې څو ساعته وروسته د دوی له کورنیو د ضمانت تر اخیستلو وروسته خوشي شوې دي. تر دې وړاندې هم د نیول شویو نجونو کورنیو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې طالبانو د دوی د لونو د خلاصون په بدل کې له دوی څخه پیسې اخیستې دي. طالبانو د جدید میاشتې په 11 په کابل او ځینو نورو ښارونو کې د بد حجابۍ په تور د نجونو او ښځو نیول پیل کړل چې پراخ غبرګونونه یې راوپارول. له دې جملې څخه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یونما پر دغه بهیر نیوکه کړې او دا کړنه یې د اندېښنې وړ بللې.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساته.
د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره یو ان ډی پی وای افغانستان د برښنا له لوی بحران سره مخامخ دی او په دې هیواد کې یوازې څلوېشت سلنه کورنۍ برښنا ته لاسرسی لري. د ادارې په دې وروستیو کې په یو راپور کې ویلي دا ستونزه د روغتیا، پوهنې، بشري مرستو، پراختیا او اقتصادي رغونې په ګډون د اړینو خدمتونو پر وړاندې کولو منفي اغیز لري. دا هم راپور.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره یا یو ان ډی پی وایي چې د دې هیواد د برېښنا سکتور برېښنا ته د کم لاسرسۍ په ځانګړي ډول په کلیوالو سیمو کې او پر وارداتي برېښنا د تکې په ګډون له یو شمېر سرو ننګونو سره مخ دی. دغه ادارې د سه شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې افغانستان د برېښنا له ستر بحران سره مخ دی او دا مهال په دې هیواد کې یوازې څلوېښت سلنه کورنۍ برېښنا ته لاسرسی لري. دوی ان ډی پی د راپور له مخې د ننګونه د اړینو خدماتو په وړاندې کولو، په ځانګړې توګه د روغتیايي پوهنې، بشري مرستو، پراختیا او اقتصادي رغونې په برخه کې منفي اغېز لري. د دې راپور په دوام کې راغلي بله مهمه ننګونه په افغانستان کې د برېښنا د غوښتنې او عرضې ترمنځ نابرابري ده. د دې ادارې د معلوماتو له مخې د افغانستان د کورني برېښنا تولید د اړتیاو د پوره کولو لپاره بسنه نه کوي او له همدې امله دغه هیواد تر ډېره له منځنۍ آسیا او ایران څخه پر وارداتي برېښنا متکي دی. د افغانستان له 15% څخه زیاته برېښنا له وارداتي سرچینو څخه تامینېږي. په دې راپور کې د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې ویلي چې له پرله پسې هڅو سره سره دا ستونزه نه ده حل شوې. یو ان ډی پی وایي چې د ځینو ولایتونو په روغتونونو کې د ورځې له 15 تر 16 ساعتونو برېښنا پرې کېږي او ځینې ورځې په تېره بیا د ژمي په موسم کې د برېښنا دغه پرې کېدل تر 12 ساعتونو پورې دوام کوي چې د دې ادارې په خبرو د لویو جنراتورونو کارول ګران او چاپیریال ته زیان رسوونکي دي. د هرات حوزوي روغتون سرطبيب ډاکټر عارف جلالي وایي د دغه روغتون برېښنا له ایران او پاکستان څخه د وارد شویو دوو لینونو څخه تامینېږي خو بیا هم کله ناکله د برېښنا له پرچاوي سره مخ کېږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
بین هر هفته یک روز
په هر اونۍ کې یو ورځ یا دوه ورځې د یو یا دوه ساعتونو لپاره یو لین برېښنا پرې کېږي. بلخه مرغه روغتون د ایران او ترکمنستان له فات څخه دوه لینه برېښنا لري او د دې ترڅنګ مونږ قوي جنراتورونه لرو چې که برېښنا بسنه ونه کړي یا په موقتي ډول قطع شي هغه کارو.
په ورته وخت کې په کابل کې د ایډین لرونکي مالکي د تولید د یوې فابریکې څښتن امان شیرینزاده ازادي راډیو ته وویل چې د فابریکې د فعالیت لپاره له جنراتوري انرژي کار اخلي او په دې وروستیو کې د تیلو د لوړ قیمت له امله د تولید درولو پریکړه کړې ده.
تر اوسه له جنراتور څخه کار اخلو چې ډیر لګخ راځي. فابریکه غټه ده او موږ نشو کولای چې د جنراتور په برېښنایي وچلو ځکه دا تصمیم مو نیولې چې د فابریکې تولید ودرو ځکه چې سخت تمامېږي او نشو کولای لا گاونډیو هیوادونو سره سیالي وکړو.
دغه شند کابل ولایت د سبسول سوالي اوسیدونکو نصر هم د برېښنا د کمښت په اړه ازادي راډیو ته وویل
پارچاوی زیات شوه فقط
د برېښنا پارچاوی زیاته شوې په سلیر ساعتونو کې درې تر څلور یا نهایت 15 ساعته پورې برېښنا لرو بس تر دې زیاته نه
پارچاوی زیاته راسته.
د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت ویان حکمت میوندی د ازادي راډیو د پښتنې ته چې د برېښنا د نشټوالي د ستونزې د هواري لپاره کوم حل لري شته سواب ورنکړ. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا ځانګړي سر مفتش یاسیګر د روان کال په حمل میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان د خپل برېښنا اتیا سلنه برخه له ګاونډیو هیوادونو واردوي چې د کال 200 میلیونه ډالره لګښت پرې راځي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او سمې بهرنی مسأله د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په اردن کې د وی بی پیلوټ الوتکې د بریټ په پایله کې د دریو امریکایي پوځونو د وجل کېدو خبر ورکړ. د جو بایدن په وینا د بریټ د ایران په لاره ملیشو لخوا سوي دی. دا مهال شاوخوا 3000 امریکایي سرتیري په اردن کې دی را دي. سپیبلاستنګ زی او نور تفصیل.
د امریکا پوز تیر مخام تایید کړ چې یو بی پلوټ الوتکې له سوریه سره د اردن پولیس سره سیمه کې د غیواد ځواکونه پنهخه کړل. د معلوماتو لمخې په دغه برید کې درې امریکایي عسکر وژل شوي او شل نور ټپیان شوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون په یو خبر پاڼه کې ویل دا برید د ایران په لور ملیشو کار و. د بایدن په وینا دا ډله د عراق او سوریې په سیمو کې میشته ده. هغه زیاته کړې دغو درې امریکایي سرتیرو د خپل وطن په لار کې سرونه ورکړي او دوی هیڅکله میړانه نه هیروي. بایدن ټینګار کړی لتراګری سره به د امریکا مبارزه روانه وي. دغه خبره د تروریزم سره د مبارزې لپاره د دوه عسکرو ژمنې ته دوام ورکول کیږي او په دې کې شک نشته چې موږ به د دې پیښې له ټولو مسؤلینو سره په یو وخت او په خپله طریقه حساب کوو. د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ د جګړې له پیل راهیسې دا په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو لومړی مرګ ژوبله ده. اردن له عراق، سوریه، اسرایلو، سعودي عربستان او فلسطین سره ګډه پوله لري. دا مال شاوخوا 3000 امریکایي سرتیري په اردن کې میشت دي. د سپینې ماڼۍ ویاند وایي د اوسني وضعیت په اړه د دفاع وزیر لوید آسټن او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلوان له ولسمشر بایدن سره معلومات شریک کړي دي. د اردن ټلویزیون د غیواد حکومت د ویان له قوله ویلي د غبرید د اردن پر خاوره خو د سوریې له پولې بلې غاړې ته شوې ده. امریکا د حماس او اسرائیلو ترمنځ په جګړه کې له اسرائیلو خپل ملاتړ څرګند کړی او له همدې کبله په منځني ختیځ کې د سختدریزو یاغیانو لخوا امریکایي پوځیان په نښه شوي دي. په تیرو څو میاشتو کې یمنی اوسي یاغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي او په عراق کې فعالو ملیشو چې تهران یې ملاتړ کوي پر امریکایي اهدافو خپل بریدونه زیات کړي دي.
لا خبرونو ور اخوا
د خبرونې دی برخه ته بیا هم شرغلست اوس لیسمت سروان نوروچه د نړۍ په ځینو معتبر ورسپانو کې د افغانستان په تړاو څرغلی.
د کاناډا ګلوب ان میل ورسپانې له پاکستان د افغانانو پر ایستلو لیکنه خبره کړې او سرلیک یې دی پاکستان شزیه اون جنی په زور د طالبانو منګولو تسپاري. د لیکنې په پیل کې راغلي پر پاکستان په نړیواله ساته وروسته له هغې انتقادونه وشول چې دغه هیواد په اکتوبر میاشت کې بې استاد افغانانو ته د اکتوبر میاشتې تر پایه په خپله خوښه افغانستان ته د ستنېدو امر وکړ. پاکستان وویل که بی اسناد افغانان په خپل خوشستانه نشي د نومبر میاشتې لومړی به په جبري ډول افغانستان ته واستول شي چې هغه سی وشول او دا لړۍ لا هم دوام لري. د لیکنې له مخې پاکستان د افغان شزو او نجونو په ګډون زیانګالي کورنۍ، سیاسي مخالفان او نور کسان په زور د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته باسي. ګلوب ان میل په عین حال کې د پاکستان هغه اعلان ته هم اشاره کړې چې لمخې لویدیز هیوادونو ته د تک پر مهال باید افغانان د وتلو جریمه ورکړي چې سړي سر $810 ده او له هغو کسانو یې اخلي چې هلته یې د ویزو او نورو قانوني اسنادو وخت ختم شوی وي. د لیکنې له مخې ګڼې افغان کورنۍ چې لویدیځو هیوادونو کې د مهاجرت کیسونه لري د دې جریمې د ورکولو وس ځکه نه لري چې دوی په پاکستان کې د کار اجازه نه لري او هلته خپل لګښتونه هم نشي پوره کولی. ګلوب ان میل ورسپانې ته بل مهمه ستونزه افغانستان ته د ښځو او نجونو جبري ستنول ښکاره شوي چې هلته د ورسپانې په باور ممکن له جنسیتي تبعیض یا جنډر اپارتایډ سره مخامخ شي. په ورستیو کې ریفیوجیز انټرنیشنل بنسټ افغانستان هغه هیواد بللی و چې ښځې او نجونې پکې د جنسیت له مخې له مجازاتو، تبعیض، د نیول کېدو له خطر، شکنجې، جنسي تاوتریخوالي، جبري واده او په نهایت کې د مرګ له خطر سره مخامخ دي. خود طالبانو ویندویانو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي. انډیپندنت د برتانیا د ورسپانې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو پر هغه نشه بشتونکو لیکنه خبره کړې چې برتانیا ته تر لیږل کېدو وروسته بې له دې چې هلته پناه ورکړل شي له ولس میاشتو راهیسې لا هم په یوه هوټل کې اوسي. په مقاله کې د حبیب الله په مستعار نوم د هغه افغان پوځي یادونه شوې چې په 14 کلنۍ کې په کومانډو ځواک کې وګمارل شو چې برتانوي ځواکونو یې تمویل کاوه او روزنه ورکوله. د انډیپندنت پلیکنه د ځنګړي ځواک دغه پوځي له برتانوي ځواکونو سره یو ځای د طالبانو په وړاندې د جګړې لپاره په مهمو ماموریتونو روانې ده تر هغه چې د 2021 کال په اگست میاشت کې طالبانو کابل ونیو. دی ونتوانید چې هغه وخت له برتانوي ځواکونو سره د تخلیه په الوتنه کې له افغانستان ووزي.
کله چې درکل طالبان آدرس لري او پیدا کولی شي قاچاقړونکو ته پیسې ورکړي او ځان په قاچاقي لارو بریتانیا ته ورسوي. د مقالې په یو برخه کې راغلی حبیب الله چې اوس شپږ ویشت کلن دی، له یو نیم کال راهیسې د بریتانیا په یو هوټل کې اوسي او هر اونۍ په نهو پاونډو گزاره کوي او دې ته انتظار دی چې د بریتانیا حکومت یې په باب څه پریکړه کوي.
په غزنی کې هغه څنګه وهون کې او اس از غلون کې چې للزګونو کلونو څخه څنګه وهی وای چې رواني وچکالی پر اس ساتنه پالنه اس از غلونه او څنګه بد اغیزه کړی ده. دوی وای چې پلرونو او نیکونو به شپږو اسونه ساتل، خو په اوسنی وخت کې چې وچکالی زیاته سوی یوازې یو اس ساتلی سي. نور حل په دې راپور کې
د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ په کروسای سیمه کې دلته په سپیرو خاورو او دړو کې سانګې وهل کېږي. سور ژمی او د واورو موسم دی، خو څاڅکی اوبه نه لیدل کېږي، نه واورسته نه باران، او خلک له سختې وچکالۍ څخه شکایت کوي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ګڼ سانګې وهونکي او اس ځغلونکي وایي روانې سختې وچکالۍ د ژوند د نورو برخو تر څنګ د اسانو په ساتنه پالنه او لوبو زشته زیاته بد اغېزه کړې. شاوخوا شپېته کلن حاجي فتح محمد شلګروال اسپور او له کلونو راییس ته سانګې وهي. دی وایي پلار نیکه او غور نیکه مې سانګې وهلې، زموږ په کورنۍ کې به شپږ اووه آسونه ساتل کېدل، خو په اوسني وخت کې چې وچکالۍ زیاته سوې یوازې یو آس ساتو او د نورو زیاتو آسونو د ساتلو توان نه لرو.
نو لاسو سره موږ ډیره مینه لرو او زکه زیات مینه والري. نور هغه وخت کې به موږ پلرونو نکګانو شپږ شپږ وو د اسونه ساتلو، خو وستي خوشکالي په خاطر باندې د کاريزو د وچوالي په خاطر باندې نو وس یو واسم خلکو باندې تکلیف ده، خو بیا هم هغه دغه خلکو شوق ده، مینه ده، یعنی پرې خو وایم نشي او کولای يم نشي.
که څه هم چې په پخوانیو کلونو کې به په غزنی کې زیاتې واورې کېدې، خو روانې وچکالۍ دغه ولایت هم سخت ځپلی دی. شپږ اتیا کلن حاجي سلطان شاه په غزنی کې یو بل اسپور دی. دی هم وایي اوس وچکالۍ ده، په خلکو باندې یو اس ساتل هم بوج سوی دی، نو روانې وچکالۍ د اسپرو مینه سړه کړې ده.
هغه اسانه مستولو وخت هم ښولو، اوس خوشکالوي ده. دایو یو اس لکه په تمات سیمه نه مهرباني وکول په خلکو بوج ده، په اول سر دغه خلکې ساتي چې شب کان اول یې ساتم، غوا نه ساتم مګر اس ساتم، بل مال نه ساتم اس ساتم.
دوی دغه شکایت په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د یکشنبې په ورځ له کونړ، ننګرهار او نیمروز ولایتونو پرته په ټول هیواد کې د واورې او باران د ورېدو اټکل کړی و. یادې ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د پنځه ویشت ولایتونو په سندیزو حوزو کې د ناڅاپي سیلابونو د راوتلو اټکل هم سوی، خو د افغانستان د نورو سیمو په رنګه د غزنی اوسیدونکي هم د دغه سیلابي اوبو د مهارولو او بندونو د جوړولو غوښتنه کوي. دوی دغه غوښتنه په داسې حال کې کوي چې د طالبانو حکومت اوبو او برېښنا وزارت سرپرست وایي په هیواد کې د وچکالیو د زیانونو د راکابو کولو او تر ځمکې لاندې د اوبو د تکویه لپاره نږدې سل کوچني بندونه جوړوي. بل لور ته د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراکي موادو اداره هم په افغانستان کې د بیلابیلو شرکتونو او عامو خلکو په مرسته د اوبو د زیرمو د جوړېدو خبر ورکوي.
ستاسو له پیغامونو
نوم می مخلص د کونړ ولایت څخه. زما په فکر باندې د طالبانو دغه فریکړه چې مولایان ته لیسانس یا د معاشري سند ورکوي، زما په فکر باندې خدا خبره فریکړه نه ده، ځکه دی کې داسې عالمانی چې صرف سند ترلاسه کړی او تعلیم بیا غو نه نه او نه تعلیم به نه کړی، دا غوره پوهه به نه د معاشري په اندازه پوهه یا د لیسانس په اندازه پوهه نه. دا خلکو ته دغه شانتي سند ورکړل شي او بیا دا خلک به دغه سند په اندازه وګومارل شي، نو زما په فکر داسې به وبنه شي چې ټولنې ته یو شان خدمت وکړی شي یا نور شي څنګه چارې هغه شانې په مخ باندې بوزي.
زادالله جان زمين د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ پر ښار دښته پیغام پرېږدم. نو
خبره موږ دته ډیر ده په د کمی سره مخامخ یو تقریبا د نزاد رسولي و د سکوت په حالت کې ده نو د حکومت سره موږ دا غوښتنه لرو چې موږ سره مرسته وکړي او خاص موږ غوښتنه دا ده چې د فرهاد باندې موږ ته وتړي وسلام به احترام
دا غ خلک دي چې تبه خوندې کول خپل سرونه قرباني شو ماینه وایال به پسرا کې و تاته به پسرا کې د وتاک زوی در کړو چې دا ماینه وایال ټول بمباریدلې هغه قرباني ته دوی غاړي شي او نن تر ولاړې هغه عزتمن خلک دي چې په اویا دولت زور ته سر ټک نه کوي نن تعالی سونه در شاور اړولې چې شي کړی دي یا د وای د کلدارو سبدا کړه تعالی سونه در شاور اړولې دا